کی به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د درې ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره اشنا سو. راځو تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي، موږ او تاسې وایو، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چیکي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دغه نباتات چې دي، خپل په جوړښت کې ریښه، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دي، هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا، یعنی تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې او یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل راځو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي، یعنی د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دي، یعنی چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي، موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي. ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي. پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولو ته. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زړي لرونکي نباتات چې دي، په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دوه مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ شوي اوسي، لکه غنم، اوربشي او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه شوي اوسئ، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشي، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ شوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه شوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ شوي اوسي، یعنی دانه یې دوه پلی اوسي. ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو، لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلي تر څو په دې پوه سي چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلي، په هغه کې خاوره واچوي، په دا دواړو کې په یو کې یې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلي، په هغه کې یې شخ کړي، په بل ګیلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړي، د څلرویشت ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوي، د څلرویشت ساعته بعد دغه تخمونه راواخلي او په کاغذ، وچ کاغذ باندې یې وچ کړئ او ویې ګوري چې د دې دواړو ترمنځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تېرېدو ټوله مرحلې مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دا برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریښه، ګل او تخم. نو دغه برخې موږ اخلو اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړۍ برخه چې ده، ریښه ده. د ریښې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریښه کومې دندې سرته رسي؟ ریښه د جذب، ذخیرې او د اوبو او معدني موادو د لیږد دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریښه څه شي سرته رسوي؟ د جذب عملیه سرته رسوي. کوم شیان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسوي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږد دنده هم سرته رسوي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه را اخلي ساقې څخه د نبات ور ټولو برخو ته لیږدي. موږ وایي که چیرې موږ یو ریښه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تېرېدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پړسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي، میلې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولې ریښې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تېرېدو سره دغه لومړۍ ریښه چې کله وده کوي په اصلي ریښې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریښه څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریښو په نامه سره یادو، او د اصلي ریښو فرعي ریښو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریښو سیستم وایو. د ریښو سیستم چې دی هغه د شکل د لحاظه موږ وایو په دوه ډوله ویشل شوی دی، یو څه شي دی پاشلي ریښې او یو هم مستقیمې ریښې دي. مستقیمې ریښې کومې ریښې دي؟ هغه ریښې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریښه او فرعي ریښه نسو توپیرولی، نو او پاته سو په مستقیمو ریښو کې هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه چې شي کولی سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریښه چې ده هغه نسبت و فرعي ریښو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریښو ته راسو، د پاشلي ریښو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریښې ټوله په پاشلي ډول سره پرتی، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریښې او په پاشلي ریښو کې اصلي او فرعي یې توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده او داسې. ورپسې راځو د ریښې و برخو ته. ریښې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریښې ته متوجه سو، نو ریښه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه یې د ریښې خولۍ برخه ده، دویمه نمویي یا هم وده کوونکې برخه ده، درېیمه ټولي برخه، او څلورمه هم د حجرو بېلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژنو. لومړی د ریښې د خولې برخه. موږ وایو د ریښې خولې چې ده هغه یا ژیر او یا هم نسواري رنګ لري، او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډېره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو چې کوي ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویي یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغې برخې کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویي یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي، بیا دغه د نمویي یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي، او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریښه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریښې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بېلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي، او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریښې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري، تر څو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټول معلوماتو په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي، او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړي کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړي، تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ. او وکولای سي چې زموږ و اخیرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخیرنی برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچه او قلم را اخلي، نوټ کوي به یې، او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی: تخم لرونکي نباتات واضح کړي او په څو ډوله سره دي؟ د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال: ریښه واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال: ریښه څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریښې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. شراغ لاس د اتم ټولګي و پنځم لوست ده. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه هم په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، په نباتاتو په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر میوي نباتاتو او بلې هم میوي نباتاتو. تېر ورځ مو د غیر میوي نباتاتو ډولونه وپېژندل چې په هغه کې مو لیور ورډس وپېژندل او ورسره مو خزې وپېژندلې او د خزو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې میوي نباتاتي هغه پېژنو. زموږ درس به د اوه ویشتمې صفې څخه تر اته دېرشمې صفې پورې دوام وکړي. میوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان، که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چې کوي انتقالي. دغه رقم میوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم. زایلات چې و هغه اوبه او مدني مواد یې له ریښې څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه سوې شرایط د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو میوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو. چې دوی په دوه ډوله دي: ځینې چې دي بې تخمه میوي نباتات، او دویمې چې دي تخم لرونکي میوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه میوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي نه موندل کېږي. دوی چې و په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو، چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې وه د بېخ تخمه ویوي نباتاتو په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتاتو ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کېږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي، چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دې په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخسونه دي، اصلکی د کلموسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فلحال په ځینو ساحو کې څه کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریشه، ډنډر، پاڼه لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي. او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. زو د دوی د ډلې څخه سرخسونه چیکو پیژنو چې سرخسونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخسونه چې دي د دغه بې تخمه ویوي نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویله په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي، چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخسونه دوی چې دي قهوه‌ای رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکې ژرژیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوي پاڼې او یا نوي سرخسونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخسونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي، لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري، چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي، چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخس رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویله د تیغې په واسطه دوی څه کېږي په دغه سرخسونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي، چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پرمځکه باندې لویږي او د کله چې پرمځکه ولویده د دغه څخه نوي سرخسونه رامنځته کېږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه چی کېږي ټوټه کېږي او ورڅخه نوی سرخس رامنځته کېږي. ورپسې راځو د زړي لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو، لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلې وه. تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي، او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه، ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې د هغه د اوویل په نامه سره یادیږي، چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیرېدو په جنین باندې بدلیږي، کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کېږي یو نوی نبات رامنځته کېږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړي لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي ناقلینو په واسطه د چیکر د ځمکې پر مخ باندې لویږي، او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کېږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډېرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې څه کېږي ساتل کېږي. موږ وایو زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو، لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوغ نباتات چې دي تخمه ښکاره دي او د میوه په واسطه نه دي پوشل سوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوشل سوي دي چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپل ځینې کلک او ځینې هم نرم و. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دې چې د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي او موږ وایو دا چې ډیری وخت پرې شنه پاتې کیږي ځکه چې د دوی پاڼې چې دي یو ځای نه رژیږي. د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په کرار کرار ډول سره پاڼې رژیږي او پر ځای نوي پاڼې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري او داغه په ډول سره کله چې مذکره برخه د مؤنث برخه سره یوځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزه، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استواني جوړښت لري او ستونو ته ورته پاڼې هم په ځان کې لري. کاچ دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چسوی دی پوشل سی وی دی د پوش تخمه چ دی او او بچ دی هغه نس کولای چې په اسانی سره د دې تخمه پرې ورسیږي. نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چسوی دی پوشل سی وی دی چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کاچ دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کاچ دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدي چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي او دغه رقم مؤنثه برخه چې ده د تخمه په نامه سره یادیږي چې دغه تخمه ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري چې دغه اکسل د مؤنثه برخه ګمیت تولیدي چې ورسته کله چې د پسرلی په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي نو دا چې دي د باد په واسطه په پسرلی موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخه پر ځان نسي. کله چې سره ځای زایګوت جوړي او د زایګوت څخه یو نوی جنۍ نامسه کیږي چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوري په ځمکه پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. ورپسې راځو په ځینې نباتات پیژنو لکه څنګه چې نوم څخه یې معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دي هم ګل هم میوه پاڼه ریشه او ډنډر لري او دغه نباتات چې دي د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو په ځینې نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت په ځینې نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي او دوی ډیرې ځانګړتیاوي لري او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې واوسي وده نه کوي یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پر ځینې نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې یو مشما یا هم یو پلی نباتات او بل یې هم دوه مشمایي نباتات دي. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري چې یو مشیمی نباتاتو لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمی نباتات چې دي تخمه یې یو پلی ده او د دې ریښې چې دي په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري او پانی چې دی هغه لکه څنګه چې موږ ویلی او پانه چې و مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشمئی نباتاتو کې د پانی رګبندی چې د هغه په موازی ډول سره ده چې اصلي او فرعي ریښې ترمنځ یې فرق څوک نسي کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دی د دې انتقالي انساج هم په ډنډر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوی پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمیر چې دي د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به دری یا به شپاژي یا به نه یې یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، اوربشې او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشمئی نباتات چې دي د دوی دوه پلی تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیمې ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه څلور شپږ اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي، او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي موږ دغه کوم باغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمسخې استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاس راوړنو کې، او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډیرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دو مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کار جنسی ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فکټور وویلې، او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ او ستاسې درس به د پنځویشتمې صفحې څخه تر د دوشمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونو څخه عبارت چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دغو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکي وینه یا هم پاکه سوي وینه چې یې هغه چې کیږي کله چې د سوړ څخه پاک سي او زړه ته راځي د زړه چې کوي د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي او چې بې له یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثال موږ وایي لږ اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي، یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی چې پاکه وینه چې ده چې کله د سور څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته راسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته ږدي، د هغه رقم زړه چې هغه کم ناپاکه وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سرشتې د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینې هغه وراستي چې په هغه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېري. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي، دوی چې دي د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې سوی و به صافه سوی و، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا سوی او اکسیجن پکې کې ډیر و هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونه چې دی هغه خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والبس لري چې د دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې چې بیرته وینې چې سي پر شا باندې ولاړ سي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډوله رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنۍ ساقو باندې ویشل کیږي چې مثال هغه کوچنۍ ساقه په نور کوچنۍ ساقو باندې ویشل کیږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې تر مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي، یعنی دا د ډیرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پیژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل سوی دی او دوی چې دی خپل د یو نازکې پردې په واسطه پوښل سوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادیږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل سوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل سوي دي چې بیرته دغه رسته او چپونه چپه برخه چې دی خپله په دوه برخو ویشل سوي دي چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي چې دغه کم ونټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري چې دوی د شی بطن شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي چې راسته دهلیز راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن موږ وویل چې دوی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چې کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې د هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپل څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده چې یعنی درې پلې ده چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده. او دارنګ یو د ریوی شریان او د مثال د ریوی شریان او راسته بتن د راسته د هلی بتن ترمنز ده چې هغه د ریوی دغه په نام د ریچه په نام سره دیږي او د کین بتن او ابهر شریان ترمنز چې کوم ده هغه به ده دغه ابهر شریان د ریچه په نام سره دیږي چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده او موږ وایو د زړه رګونه زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي موږ وی کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي د سږو څخه پاکه سوي وینه چې د هغه و راسته بدن ته راځي چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې د هغه راسته بدن او دا کم سږو چې د هغه و په بدن ته دهلیز لاره لري کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي د ریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بدنونو ته داخليږي په دغه وخت کې د دهلیزونو چې دی منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چې ته ولرسي بدنونو ته ولرسي چې په دغه وخت کې یو اواز د اواز راځي او دا کم د ریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره دیږي او کله چې بیا دغه وینه د بتنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوی شریان ته مثال داخلي وي ورته شریان ته داخليږي په هغه وخت کې دغه دریڅه چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوی شریان دریڅه چې وي کله چې دوی دریڅه بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ټپ اواز راځي عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې بیا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادو ورپسې د وینې دوران چې دی وینې دوران خپل په دوه ډول دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثبت نن څخه د کین بتن څخه چې موږ اوه چې پاکه سوي وینې چې کیږي د هر شین په واسطه ټول بدن ته چې کیږي زی هغه چې دی د چې په نام سره دیږي د لوی دوران په نام سره دیږي یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه زړه ته د وینې انتقال د چې په نام سره لوی دوران په نام سره دیږي او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي هغه به د چې په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره دیږي ورپسې لمف ته راځو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیریدو حالته پاتې کیږي او د وینې سپین کولو چې کله د غو سره ځای سي یو ډول مایا جوړوي چې د لمف په نامه سره دیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخليږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دغه ځای کې لمفاوي غوټي هم وجود لري پر رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویا چې کم قرار لري او غوي دوی ته اجازه نور کوي چې څه د میکروبونه داخل سي او غوي لمزوي راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي د وینې دوران ستونزې څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي چې پاره کې موږ او تاسو لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سګریټ سکولو څخه د غره کم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوي وکړو د زیات کلسترول اخسلو څخه مخنیوي وکړو یعنی ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نو سو دا غسخه یو چدی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي سره شمیرل کیږي دا چې دی په زینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي هغه وخت د وینې مثال ونیسو کولی چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي دغه د شریانونو بندښت څه وخت رامنځته کیږي موږ وایو کله چې موږ زیات شه حملرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په غذا کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندښت لامل کیږي د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینه نسکوالي د دغه لار څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د وینې د رګونو بندښت لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو بل راز د وینې لوړ فشار چدی کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سره رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي چې دغه د وینې فشار په نامه سره دیږي که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لرسي د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې د پښتورګو د ناروغي د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغي لامل کیږي دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو وایو چې زړه په ساده ډول سره فعالیت سره رسي څو د ریڅې څو بتنو مثال بتنو نو دهلیزونه لري عموما زموږ بدن ته چې دی موږ اوویل د کین دهلیز د کین بتن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته انتقالیږي او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاک وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال د لیسه چې کله راله هغه چې کیږي وسوجو ته انتقالیږي کله چې سوجو ته انتقال سو هلته صاف کیږي او شی بدن ته را انتقالیږي د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سره ترسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایی موادو لیږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه د لمف تعریف کړي دویمه پوښتنه د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي او درېمه پوښتنه د شریانونه وریدونه او ویښته ډوله رګونه څه دنده سرته رسي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست شروع لاس د لسم ټولګي و پنځم لوست نن موږ او تاسو راځو د یو مهم موضوع په اړه چې د ناروغي او وقایې په اړه ده هغه تر بحث لاندې نیسو زموږ او تاسو درس به د دې شمې صفحې څخه او د دې شمې صفحې پورې دوام وکړي لومړی موضوع مو د ناروغي لاملونه دي موږ وایو ناروغي چې ده هغه د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي، او په چاپېریال کې ویل کېږي چې یوازې د حیواناتو او نباتاتو پرته، موږ نه وایو چې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې حیوانات او نباتات پکې شامل دي، بلکې ډېر نور کوچني ذرهبیني اجسام دي چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی، چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې دوی زموږ په چاپېریال کې په مختلفو ډولو سره په مختلفو شکلونو سره قرار لري، چې د هغه د جملې څخه بکتریا، پروتستا، فنجي، همدارنګه ځینې نور کوچني ژوندي موجودات راځي. مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، لکه مثال وایرسونه چې دي هغه په پاتوجن کې راځي، د دوی له امله ناروغیانې رامنځته کېږي، ناروغي تولیدونکي دي چې هغه د انسان د روغتیا په سیستم کې مختلف اغېزې اچي. او دغه رقم د وایرسونو پرته ځینې بکتریاوې، پروتستا او ځینې فنجي هم د پاتوجن د جملې څخه دي چې د ژوندیو موجوداتو پر وجود باندې چې کوي ډېرې اغېزې اچي، منفي اغېزې اچي. اوس نو راځو دغه کوم مایکرو ارګانیزمونه چې دي یا کوچني ذرهبیني اجسام چې دي دوی په تفصیلي ډول سره پېژنو. لومړی راځو بکتریا. ځینې بکتریاوې چې دي، موږ په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې هغوی ګټورې دي، د انسان په ژوند کې مهم دي، یعنی بې له ځینو بکتریاوو څخه ژوند کول هم ناممکن دي، مګر ځینې بکتریاوې چې دي هغه پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي چې ورڅخه ډول ډول ناروغي تولیدېږي. دغه پاتوجن بکتریاوې چې دي د انسان په وجود، د ژوندي موجود په وجود باندې مشلي، یعنی کوربه په ځان د لکیږي، نه نوځي، او د هغو د حجرو داخلي محتویات، داخلي زیرمې ټول خپل تر حملې لاندې نیسي او ټول خپله مصرفوي. کله چې دغه ټوله زیرمې واخیستلې، حجرات څه کوي؟ له منځه وړي، چې دا د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. چې دغه د جملې څخه مثال کولرا ده یا هم توبرکلوز ټي بي ده، چې دا د بکتریاو د جملې څخه شمېرل کېږي. بکتریاوې چې دي هغه د امیتوسس مرحلې مستقیم ویش په ډول سره دوی واده کوي، یعنی د یوې حجرې مورنۍ حجرې څخه د یوې مورنۍ بکتریا څخه دوی لورنۍ په مستقیم ډول سره پیدا کېږي، چې دا موږ په تېرو لوستونو کې ویشې ویلي وو. او په هر شلو دیکو کې دوی چې کوي ډېرښت کوي، که چېرې 100 ساعتو ته موږ په نظر کې ونیسو، په لسګونه زره بکتریاوې به رامنځته شوي. کومو کسانو کې چې دغه بکتریاوې داخل سي او خپل تر تاثیر لاندې راوړي، هغوی چې دي ډېرې نښې پکې لیدل کېږي. مثال د خبرې د ستوني درد دی، د بدن د تودوخې درجې زیاتوالی دی، ناسې دی، د زړه بدي ده، همدارنګه په پوستکي کې مثال دانې راخیژي، یا هم نور چې علایم په هغه انسان کې ښکاري کېږي. چې دغه علائم چې دي، دا د توکسین په نامه د زهرو په نتیجه کې رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایرس ته. وایرس هم د کوچني اجسامو څخه دی چې موږ وایو تر بکتریا لس زره ځله کوچنی دي، او دوی چې دي یوازې او یوازې د مایکروسکوپ په واسطه لیدلی سو. وایرسونه چې دي هغه ټوله ناروغي تولیدونکي دي او یوازې تاوان لري، مطلب داسې وایرسونه نشته چې هغه ګټه ولري، او مختلفې ناجوړي چې مثال خبرې په ساده ناروغیو کې چې دي هغه لکه والدې دي، مګر په خطرناکو ناروغیو کې چې دي هغه انفلونزا دي، شری دي، چیچک دي، ایدز ناروغي ده، دا ټوله چې دي د وایرس له امله رامنځته کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه هم لري. وایرسونه چې دي هغه عالمان د دې په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرسونه یوازې د حجرې په داخل کې ژوندي، مګر کله چې د حجرې بهر ووځي مري، او کله چې د حجرې داخل هم اوسي دوی یوازې د مسل تولید کوي، نه تنفس کوي، نه واده کوي، او نه هم تغذیه کوي. چې موږ ویلي وه چې یو ژوندی موجود موږ پر دوو خواصو باندې پېژندلی سو، مګر وایرس د دې څخه یو هم سرته نه رسي. نو وایرس چې دی د نیمه ژوندي موجود په نامه سره موږ یادولی سو. بل وایرس چې دی هغه هم کله چې حجره باندې حمله کوي، د حجرې داخل ته چې کله ننوځي، د سایتوپلازم ټوله داخلي محتویات، مواد خپل په مصرف رسي. کله چې هغه په مصرف ورسوله، هلته تکثر کوي، د مسل تولید کوي، چې بالاخره د حجرې د خرابېدو لامل کېږي، او د هغه څخه هغه پاتې نور وایرسونه پر بلې حجرې باندې حمله کوي، تر څو هغه هم تخریب کړي. مثال ځینې چې دي کم وایرس چې پر چا باندې مثال اخته سي په وایرس باندې په هغو کې ځینې علائم ښکاره کېږي. مثال په ریزش کې چې دی هغه انسان کې تبه وي، د دغه رقم ورڅخه ریزش کې مثال د پل څخه اوبه راځي، دغه علائم په هغه انسانانو کې ښکاره کېږي. او ځینې چې دی دوی یوازې انسانان نه بلکې حیوانات، نباتات، دوی ټول خپل تر حملې لاندې راولي چې په هغوی کې مختلف علائم ښکاره کېږي. او موږ د دې د جملې څخه اوس ایډز دی، هپټایټس یا مثال ژیړی وایرس دی، همدارنګه کله چرک دی، د ماشومانو فلج ناروغي چې ده، چې د پولیو واکسین په واسطه هغه څه کېږي، علاج یې کېږي، همدارنګه دا ټوله چې دي، دا ټوله د څه په ډله کې راځي؟ د وایرس په ډله کې راځي. چې مثال موږ وایو د ایډز په ناروغي کې، مثال په دغه کسانو کې چې د اشتها کموالی رامنځته کېږي، هغه خپل وزن له لاسه ورکوي، تبه یې، خوله یې، او دغه رقم په د ژیړي په وایرس کې چې دی هغه پوستکی یو ډول ژیړوالی پیدا کوي، تبه، مثال تبه ورسره یې، د زړه بدوالی ورسره یې، د سر درد یې، او د ځیګر په برخه کې هم چیر احساسي درد احساسي. ورپسې د وایرس باندې راځو بل موضوع، فنجي ده. فنجي چې ده، دا د ځمکې پر مخ په ټولو ساحو کې پیدا کېږي، او دا هم د مایکرو ارګانیزمونو له ډلې څخه دي. چې د دوی په جملې کې په تیرو لوستونو کې ویل موږ ویلي وو چې دغه د جملې څخه مرخيري پوپناک د ټوله د فنجي د جملې څخه راځي. فنجي چې دی هغوی هم ځینې ګټور دي او ځینې هم زیانمن دي. ځینې چې دی زیاتره چې دی او فنجي موږ وایي کثیر الحجروي دي، یعنی د ډیرو حجرات څخه جوړ شوي دي، چې په انسانانو کې د رنګ وارم په نامه د پوستکي نه جوړې رامنځته کوي، د زیان څخه دی، همدارنګه د ځینو نورو ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي. چې دا د ککړو کالیو له لارې، مثال کوم کالي چې څه شوي په هغه ناروغۍ اخته شوي اوسي، د هغو له امله رامنځته کېږي. او په سربېره پر دې موږ وایو فنجي چې دی یوازې دا نه چې په تاوانونه لري، ورسره ډېر زیات اهمیت هم لري. دوی چې دی د کرنیز اقتصاد کې، مثال موږ وایو ځینې شانته چې دی زیان رسوي، همدارنګه په درملو جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي مهم رول لري، د انټي بیوټیکو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. یعنی څونه چې تاوانونه ډېر دي، هغومره ګټې هم ورسره لري. د فنجي وروسته راځو بلې موضوع ته، پروتستاتا. پروتستات چې ده، دا هم موږ ویلي وه چې ځینې د یوکاریوت په ډله کې ده، یعنی حقیقي هسته لرونکي دي. او د دې په ډله کې پروتوزوا او الجی شامل دي. چې پروتوزوا یې حیواناتو ته چې ورته اوسي هغه په پروتوزوا کې راځي، او کوم چې پروتستات چې نباتاتو ته ورته اوسي هغه په الجی کې راځي. پروتستات چې ده، دوی ځینې یوازې دند سرته رسي، او ځینې چې دي په ډله ییز ډول سره خپل فعالیت مخته وړي. او په پروتستا کې هم ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن کېدلی سي. بکتریا، فنجي او پروتستا، دوی درې سره چې دي، ځینې ګټور کېدلی سي او ځینې هم زیانمن کېدلی سي، او د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کېږي. پروتستا چې ده، په دې کې هم ځینې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، چې په حیواناتو کې یو ډول ناروغي چې کله رامنځته کې، په اهلي حیواناتو کې رامنځته کېږي، او کله چې دغه اهلي حیوانات غوښه وخوړل سي، هغه انسان هم په دغه ناروغي باندې اخته کېږي. دا رقم د نورو ناروغي څخه، مثال موږ د افریقایي خو، ملاریا، امیب، او مثال دغه رقم امیبایي، نسخوږی دی، نسناستی دی، دا ټول چې دي د پروتستا له امله رامنځته کېږي. راځو د پروتستا د جملې څخه یو خطرناک چې ناروغي رامنځته کیا، هغه د ملاریا ده. ملاریا چې ده، چې موږ ویلو د دوو کلمو، د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې مالو ده بدی او ریاده هوا په معنا سره ده. چې په پخوا وختونو کې دا فکر کېده چې ملاریا چې ده هغه د بدی هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته چې ودی وپیدل چې دا د شزینه انافیلماش خوا، چې پلازموډیم په واسطه چې کیږي، په دې کې وجود ځان ځای پر ځای کوي، د هغه لامل رامنځته کیږي. دغه ناروغ کسان چې دي، په دې کې ځینې نښې لیدل کیږي، چې مثال د هغه انسان د تودوخې درجه د سلویش سانډیګراد څخه چې کیږي ډیری، او په هغه کې لرزه او تبه راځي، او کله چې دغه تبه پکښې کې راځي، په عین حال کې خوله یا هم عرق چورته وایو، او د وینې د کمښت سره هم هغه نوموړی انسان مخامخ کېږي. او د دې دپاره چې وقایه اوسي، په پخوا وختونو کې د کونین په نامه یو کیمیاوي ماده وه چې د هغه د وینې څخه یې چښ کړله، دغه واخیستله او دغه د دې دپاره یې واکسین ورڅخه جوړ کړي چې موږ کولی شو د دې وقایه د واکسین په طریقه سره وکړو، یعنې واکسین واخلو، همدارنګه د حشره وژونکو درملو څخه استفاده وکړو، او دغه رقم نور موږ کولی شو یو ډول ماهی دی چې د کمبوزیا په نامه سره یدیږي، هغه چې دی دغه د ماشي او دغه کم ملاریا او دوی چې دي څه کوي خوري، کله چې د تغذیه په ډول ورڅخه استفاده کوي، کله چې دوی وخوري نو کېدلی شي چې د ملاریا د له منځه تلو لامل هم سي. نو او موږ لکه څنګه چې مخکې ویلي وه، د دې پر ځای چې درملنه اوسي، د درملنې څخه مخکې باید موږ وقایه وکړو، چې د هغه دپاره دغه مراحل باید موږ سرته ورسو. ورپسې راځو پلانکتون، لکه څنګه چې پروتستانوژ اویل چې ځینې زیرمن دي او ځینې ګټورې هم دي. پلانکتونه چې دي یو د ګټورو پروتستانو د ډلې څخه دی چې دوی چې دي د کوم خپله یو حجروي لمبو وهونکي دي، یعنې په اوبو کې پیدا کېږي، او د الجیانو له ډلې څخه دي، او دوی چې دي د غذایي زنځیر کې مهم رول لري، دغه کوم کبان چې دي د دوی څخه د خپل تغذیه دپاره استفاده کوي. دغه رقم ځینې نور پروتستا چې دي هغه مثال الجی چې دي هغه د فوتوسنتیز په عملیه کې مهم رول لوبوي چې اکسیجن تولیدوي، چې دا د انسانانو لپاره هم ډېر ارزښت لري. نو دغه رقم چې څه رقم پروتستا تاوانونه یې ډېر وه، هغونده یې ګټې هم ډېرې دي. سربیره پر دې ځینې پروتستاګان چې دي هغه موږ وویل په ډله ییز ډول د اهلي حیوانات په بدن کې په هضمي سیستم کې برخه اخلي، چې هلته موږ ویلي وه چې